دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمی سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي او نه ټپیان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفانو وروستي خونړي بریدونه ښیي چې تر څو پورې له پاکستان سره د سولې په برخه کې وېګړې هوکړې ته افغانستان نه وي رسېدلی، په افغانستان کې دننه د جګړې قابو کول ستونزمن دي. او متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ پر وړاندې به له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپله همکاري پراخه کړي. دوستانو ستړي مشهي ساج ملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په یوې بلې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو. پایله خبرونه کوو. فرشته جلال سید د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو زما سلامونه همومنه. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه په مکرۍ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر کنډک په حمله کې درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د غزني د اندړو ولسوال وایي وضعیت خراب دی او مرکزي حکومت مرستې نه کوي. وسلوالو طالبانو د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حمله کړې او د پاکستان محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدراعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنې ته وغوښتل. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د اردو پر یو کنډک په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایان د جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او شپږ تنه ورک دي. په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې په یوه نیمه بجه وسوه او چاودېدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای شوي وو. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دی سوال وایي چې له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ حملې کېږي او مرکزي حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی.
شدید جنگ دا اوس لزر روان ده. دا اوس موږ په جنگ کې یو، په ډېر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده. کومک نه درغلی. تیاری کوم هلیکوپټر دی، هغه وړیا هلیکوپټر ایم بی، هغه هلیکوپټر.
د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان درنې وسلې لري خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنه نه لري او سیمې ته د اضافي عسکرو استولو تابع کوي. وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حمله کړې. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په جرکلا کې د سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دورانی په وینا په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن پر حکومت غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیزه تیر سي. د ځوانانو ملي ائتلاف په نوم ټولنې مشر محمد علي جعفري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
آیا با دشمنی قسم خورده و سرسپرده ای سرزمین که دارد همه روزه مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند صلح با اینها امکان دارد؟ نخیر. اگر
دیوایی لداس دشمن سره چه هر روز در افغانستان در خلق و وینه به هوی او در هیواد در خلق و پرزدی لوره کرده صلح امکان داری؟ په کابل کې د نننې غونډې ګډونوال وویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. او د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې وغندلې. د شورا په بیان کې چې نن خپور سوی د وسلوالو طالبانو د حملو وروستۍ لړۍ چې لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شو غیر انساني او د اسلام ضد بلل شوی دی. وسلوالو طالبانو روانه اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ خونړۍ حمله وکړه چې د امنیه قومندان توریالي عبدیاني په ګډون زیات شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شو. د شورا بیان وایي دا وروستۍ تر ټولو خونړۍ حمله وه. په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهۍ محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنو ته ورغوښتل. نواز شریف اوس مهال په لندن کې دی او ښځه یې په روغتون کې بستر ده. د شریف وکیل د هغه په غیاب کې محکمې ته د برات عرض کړی دی. خو د شریف لور او زوم نن محکمې ته حاضر شو او د ځان د پاکۍ ادعا یې وکړه. د پاکستان پر پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر یو شمېر غړو تیر کال په بهرنیو هیوادونو کې د پټې پانګې درلودو تور پورې شو. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکي پلاوي د کار د دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ رایګیري وسي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک استولی چې پر اساس به یې په سوریه کې د څېړنیز پلاوي کار یو کال نور تمدید شي. د سوریې په خنشیخون ښارګوټي کې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سارین ګاز د حملې خبر خپور شو چې نږدې 90 تنه پکې ووژل سو. ټاکل سوی چې د دې حملې په اړه د څېړنې لپاره ټاکل سوی پلاوی د بشار الاسد د رژیم له لوري پر خلکو د سارین ګاز د حملې په اړه رپورټ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته وسپاري. او د اسپانیې حکومت به د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کتالونیا د خود مختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبرې وکړي. د اسپانیې د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن وویل چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. د اساسي قانون دا ماده په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې که یوه سیمه له خپلو قانوني مسؤلیتونو سره سم چلند نه کوي په مستقیم ډول یې تر امر لاندې کړي. د برتانیې د هسپانیا مرکزی حکومت د کتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پودجمان ته د نن ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي. خو پودجمان ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره رایګیري وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې په اړه پر جزئیاتو سربیره د غزنی ولایت په جغتو او اندړو ولسوالۍ کې د روانو نښتو او جګړو حال هم درکوو. همدارنګه به دا واوري چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم تودې شوې دي خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیاسي چارو یو کارپو قدرت الله زواک مو پوښتلی دی او دی راته وایي
پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي هغه یې ډېر ښه فرصت و
د خغلی زواک بشپړه مرکه در اورو. همدارنګه به واوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. ترکیه وایي د عراق د کردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه یې کړې وه. او د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتی او دفاعي ځواکونو غفلت او دوی ته پر وخت نه رسیده د دوی د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبلا وختي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي طالبان د خپل هویت د تثبیت او د خپلې وړتیا او د ښودلو لپاره دا ډول بریدونه کوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تیره شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند د چشمې په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلهیزه حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت وایان دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې له 40 زیات د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي.
40 نفره شهید دي، 9 تنه زخمي دي، 6 تنه لا درک دي، 2 نفره ژوند دي. ټول هم 6 نفره وو. د دشمن
که څه هم ښاغلی وزیري د حمله د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خدای وویل چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو په هدف سیمې ته پلاوی استول شوی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله د پنجشنبې په ورځ سهار وختي شاوخوا 3 بجې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. خو د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د برید د مسؤلیت ترڅنګ ادعا کړې چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې مخالف وسلوالو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو حمله کړې. د غزنی امنیه قمندان محمد زمان وی طالبانو د پنځشنبه سهار وختي د دغه ولایت د جغتول وسوالی په ودانۍ برید وکړ، خو حمله بیرته په شاوتن بول شو. د یو بل خبر لمخې د غزنی والی عبدالکریم متین بیا وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو د دغه ولایت په دوو ولسوالیو خپلې حملې تیزې کړې، خو افغان ځواکونه پرې برلاسي دي. همداشان د فراه د والی وین نثار مهری ازادي راډیو ته ویلي چې د فراه په شمالګا سیمه کې د پولیسو په وی پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ تنه پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو روانه اونۍ د پکتیا ولایت پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه حمله کې یو ویشت پولیس او شل ملکي وګړي ووژل شول او له پنځوسو څخه زیات کسان پکې ټپیان شول. خو د ځینو رپورټونو پر اساس د پکتیا په حمله کې شپېته تنه وژل شوي او دوه سوه دېرش تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون بیا وایي طالبان په اوړي کې د پرله پسې ماتو د جبران لپاره دا ډول حملې کوي.
بعد از اعلان شدن استراتیژي آقای ترامپ درباره افغانستان
د وی د خاغلی ترامپ له ستراتیژي وروسته سکال دوبی کې طالبانو سخت ضربې ولیدلې او تلفات ورسېدل او تقریبا طالبان په هر برخه کې له مات سره مخامخ شول. له دوبی وروسته اوس دوی غواړي خپل موجودیت او هویت تثبیت کړي. د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې زیات شمیر وکیلانو د طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل د افغان امنیتي ځواکونو بې پروايي یاده کړه. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې راتلونکي اونۍ د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلین جرګې ته ورغواړي او د امنیتي وضعیت او همدارز د حملو د زیاتېدو په اړه بترې وپوښتي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفانو وروستیو حملو ته په اشاره وایي چې د افغان دفاعي او امنیتي ادارو د مشرانو غفلت او پر وخت ادارو ته د مرستو نه رسیده د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوی. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته ویل په داسې حال کې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو ساتنه وکړي، د ناسم مدیریت او یا پولیکو کې د مخالفینو د نفوذ له کبله دوی تر پرله پسې دا ډول بریدونه لاندې راسي. زموږ همکار یوسف خان زدران ښاغلی سایس د وروستیو دغو پیښو د پیښېدو د علت پاړه پوښتلی. نوموړی وایي
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسلط چې دوی لري د هغې باید په ټوله کې امنیت تامین کړي.
ولې که دلته دوی خپل تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي؟
زه غواړم همدا خبر ته اشاره وکړم چې هغه اجرایوي یا هغه اجرایوي قدمې چې د بلوک په حد کې یا فرانسه د تولي په حد کې دي یا د دلګي په حد کې دغه قدمې هغه کوم وظایف ته سپارل کېږي هغه په شاید باید په کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي. له بده مرغه دقت نه کېږي او هماغه ده چې دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زموږ د امنیتي ارګانونو قاګاوي او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدون لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زموږ ډېر شمېر وطنوال او هغې کې له منځه ځي او شهیدان کېږي.
بلې سای صاحب، دوی خو به دا حملې کوي د نفوس مسله به وي هر څه به وي، ول دلته که د طالبانو راتلونکي ته اشاره وشي د دومره انسانانو وژنه دا به دوی بیا څه وخت څنګه توجه کولی شي که چیرې دوی واک ته د رسېدو هڅه هم کوي؟ دلته د دومره انسانانو وژنه سوال پوښتنه به څنګه ځوابېږي بیا؟
طالب هغه پردی پاله او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هېڅکله د دې جوګه نه شي کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بالاخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې. دا د امکان نه لري خبره ده، ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بالاخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هیواد ورانوي. هغه څوک چې د حکومت کولو بالاخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغوی مسلمات آمیز لارې خپلوي او بالاخره داسې کړنې نه ترسره کوي چې په هغې کې عام وګړي او زموږ ولس په هغې کې شهیدان او بدبخت او درپدره شي.
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس اوږد کړو، په مسقط کې غونډه وشوه، د طالبانو ځواب بیرته ډیر خونړی بریدونه وو، حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ دا لاره لا هم تعقیب کی؟
اصلا کومیلاله چې حکومت د سول لپاره تعقیبي دا نتیجه نه ورکي. مونږ د افغانستان کې د سول لپاره باید مشخص میکانیزم باندې اول فکر وکړو. اول میکانیزم دا چې د افغانستان قضیه دو بودی ده، اول خارجي بود او بیا داخلي بود. دغه چیرته په بهرني بود کې افغانان یو مسلمت آمیز او دقیقه او کره لاره پیدا نه کړي، د دې مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو. نو بیران اړینه ده چې موږ د هغه د داخلي قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې داسې تفاهم ته ورسیږو چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو، او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بود ته راشو. په داخلي بود کې موږ ډېر مشکل نه لرو. دا خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بود حل کړي، بیا وروسته داخلي بود ته راشي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر اوسای صاحب، مننه.
دا سیاسي چارو کارپوه اجمل سایسو چې تاسو ورسره د وروستیو پیښو په اړه نظر اوریده، د پسرګندونو کې مو اوریدل چې د ټینګار کوي چې افغانستان باید د خپل ستونزې بهرنۍ او کورنۍ اړخ سره جلا کړي. بل کارپو قدرت الله زواک دی، دیم د سیاسي چارو کارپو دی، دیم ورته نظر لري. دی وای تر څو پورې چې د پاکستان سره افغانستان حکومت وی نتیجې ته نوی رسیدلې، په افغانستان کې به دا ډول بریدونه دوام وکړي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک سره غږیدلې، او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې ولې یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو حمله ته زور ورکړی.
پرته له کومه شکه چې د لکه څنګه چې څو ورځې مخکې هم د ملي امنیت مشاور صاحب دغه موضوع مطرح کړله چې په افغانستان کې شاوخوا تروریستي ډلې فعالي، او مثلا که موږ په عمان کې د یو له ډلو سره هغه لرو مذاکرات لرو د سولې په رابطه، نو پرته له کومه شکه چې نورې ډلې شته چې هغوی په افغانستان کې خپل تخریبي فعالیتونو ته ادامه ورکوي، هم تر دې عنوان لاندې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، او هم تر دې عنوان لاندې چې دغه خبرې چې په عمان کې د سولې لپاره روانې دي د دو خبرو د کم اهمیت ښودلو لپاره دوی هم خپلې هڅې. د دې تر څنګ بله بنسټیزه موضوع دا هم ده چې په دې وروستیو کې ښاغلي ولسمشر دا وویلې چې زه احتمالا پاکستان ته ځم، او د هغو سره به د قمر باجوه له سفر نه وروسته د دو سره به زه خبرې ولرم د افغانستان په رابطه او د سیمې په رابطه. نو پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د له طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، دغه ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره، او خپل زور او نظامي واک او تروریستي واک ښودلو لپاره. دلته په حملې پاکستان ته زموږ ولسمشر دي، نو دی په مذاکراتو کې د فشار لاندې
دا د دې ښودنه نه کوي. دغه وروستیو جګړو زور اخیستل چې ګوندې وسلوال طالبان یا مخالفین نه غواړي چې افغان حکومت سره سوله وکړي،
پرته له کومه شکه چې لکه مخکې مو ویلې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي، تاسو داسې فرض کوئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي، او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی راسي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. سي دوی ډلې به هم پاتې کیږي، یعنې کاتلس ډلې هم راځي دوی ډلې پاتې کیږي، او دغه دوی ډلې کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته درسي لپاره لدونه استفاده وکړي.
په داسې حال کې نو افغان حکومت ته ځواک سپ سپ کار دي، سړول میکانیزم سړول تګلارې باید په مخ ونیسي تر څو له دغه حالت ووځي.
زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر تګلارې په دې برخه کې ډېر روښانه ده او ډېر مثبته او ښې خواته روانه تګلاره ده، چې د ویلې موږ په دوه کچو یا په دوه سطحو باندې غواړو چې د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړو. یو له پاکستان سره سوله کول دي، او بل هغو مخالفینو سره چې په افغانستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. په دې باندې باید ډېر زیات ټینګار وکړو چې تر څو پورې موږ پاکستان سره یو سولې ته ونه رسیږو، د پاکستان د هغو شومو اهدافو چې دوی د سیمې لپاره لري او د منځنۍ اسیا لپاره لري، په اقتصادي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، همدارنګه په استخباراتي لحاظ باندې، تر څو پورې چې موږ د دوو اهدافو برخه کې د پاکستان سره کوم توافق ته ونه رسیږو. توافق نه مې هدف دا نه ده چې د دوی اهداف موږ ومنو، هدف مې دا دی چې سیاست کې خو ته به څه ورکوې او څه به اخلي. دغه څه ورکوو په څه اخیستو کې چې تر څو پورې موږ له پاکستان سره یوې نتیجې ته ونه رسیږو، متاسفانه تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې دغه ډول تروریستي فعالیتونه په ادامه لري.
قدرت الله ځواک د سیاسي چارو کارپو چې ویلې تر څو پورې چې افغانستان له پاکستان سره وي هوکړې ته ونه رسیږي په افغانستان کې به د طالبانو وروستي بریدونه دوام پیدا کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ترکیه وی دا عراق کردانو د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه کړې وه. ترکیه که څه هم د عراق کردستان سیمې له مشرانو سره ښه اړیکې لري خو د دې ټول پښتنې په وړاندې سخت مخالفت ښودلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراقي ځواکونو لخوا د کرکوک ښار له نیولو وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رسوان مراد په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د عراق د کردستان سیمې مشرانو د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې په باب ناسمه محاسبه کړې وه او په دې برخه کې د ترکیې سپارښتنې له پامه وغورځولې. ترکیه چې د عراق له کرد مشرانو سره ښې اړیکې لري په کردستان سیمه کې د ټول پښتنې سره مخالفت ښودلی و. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ له خپل پرتګالي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې چاوشوغلو وویل کرد مشرانو فکر کړی و چې د دې ټول پښتنې په کولو سره به نور څه هم ترلاسه کړي خو داسې ونه شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل د عراق کرد مشرانو داسې ګمان کوي چې په ټول پښتنې سره به کردان یو موټی کړي خو د ښاغلي اوغلو په وینا دې پروسې له بده مرخه د عراق کردان وویشل او د ګډوډۍ او سوء تفاهم فضا یې رامنځته کړه. اسوشیټډ پریس وایي ټول پښتنې د عراق د کردانو سیمې مشر مسعود برزانی له ستونزې سره مخ کړ او اوس له ده پوښتنه کیږي چې آیا دا پروسه د کردانو له لاسه د کرکوک ښار په وتلو ارزیده. بل لور ته د عراق د کردستان سیمې د انتخاباتو کمیسون اعلان کړی دی چې په کرکوک کې د تازه تحولاتو له امله د سیمې د مشر مسعود برزانی د پوست او کورد پارلمان لپاره ټاکل شوي انتخابات تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو د کرکوک ښار په شخړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي او د عراقیانو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره ګټور مذاکرات وکړي. د امنیت نړیوال شورا د عراق له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړی دی او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو لپاره پر روانو هڅو د تمرکز غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. نیکه هیلی ویلی چې ملګری ملتونه په منځنۍ ختیځ کې د ایران کړنو او چلند ته په کم سترګه ګوري. دا ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبې په ورځ داسې مهال دا خبرې کړې چې هڅه یې کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې واد د خصمانه بې ثباتوونکې او غیر قانوني کړنو له مخې قضاوت وسي. نوموړي زیاته کړه
When a rogue regime starts down the path of ballistic missiles, it tells us that we will soon have another North Korea.
کله چې سرکش رژیم د بالستیک توغندیو لاره خپل مسیر پیلوي، دا شی چې موږ به ډیر ژر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی، نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته؟ موږ پښکاره ویلی چې دغه رژیم نسی کولای دواړه لارې خپل کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوالې ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبرې په هغه بحث کې کړې چې د اسرائیل او فلسطین په اړه خبرو لپاره جوړ شوی وو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ پر هغه څه انتقاد وکړ چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقې کې اشتباهات بللي او وایي هغه د امریکا په ګټه نه دي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې پر ایران بندیزونه باید له سره تعریف سي که څنګه. که داسې وسي نو دا تړون له خطر سره مخامخ کېدای سي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه.
If we had hegemonic ambitions, the nuclear deal would never have been reached.
که موږ د جاتالبی هیله درلودلای نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلوری او وروستۍ خطرناکه ستراتیژي د نړیوالې ټولنې د خوښي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهد یو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیواله سطحه منځوي شوی او د ایران د پالیسۍ رښتینولي او موقف نړیوالې ټولنې ته ښکاره شوی دی.
evident to the international community.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر ورځ خبرداري ورکړی کچيري امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومي موافقه څخه ووزي تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي. خامنئي دا هم ویلي و چې تهران به دغه موافقه ته تر هغه غوښمن پاتې سي چې نور اړخونه درناوی کوي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Avrayı. Avzan haber kayı.
دوستان تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی. متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ په وړاندې بل هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري پراخه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کړې چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ نوې دلی ته ولاړ شي. چین بیا د دې څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی، وایي چې پیکینګ به هیڅکله له خپلو قانوني حقونو او ملي ګټو تیر نه شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي واشنگټن به په ډراماتیکه توګه له هند سره همکاري زیاته کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفي نفوس د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړې. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا لخوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسۍ او راټولېدنه ګڼي مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له چین سره ګټورې اړیکې غواړي، خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم وروسته نشي چې د چین لخوا د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا د ګواښولو له امله پیدا شوي دي. ریکس ټیلرسن ویلي امریکا او هند باید د سیمې هیوادونه تجهیز کړي چې له خپل مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمیز جوړښت په مسئلو کې خپل دریس پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي نومبر په اتمه نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رویټرز اژانس وایي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم دی او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپلو اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه اوسي. لو کانګ ویل چین به هیڅکله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي، خو ویل چې پیکینګ هیڅکله له خپلو قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه پشا کیږي. چین وایي د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ دوستانه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټوله آسیا پاسیفیک سیمې په ګټه دي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم عبدالباری میخیل دی. انجونې خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم ترسره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل حجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب ووی بی ترای شي، بی زه و نه ګرځي او خپل اول دینی سبق دی. دین نه پس به تعلیم ته ضرورت دی چې کومه ښځه تعلیم یافته وي هغه ښځه خپل کور کنټرول خرا وستی شي.
خانقا یو زما نظر دی، یو د اسلام د نظر څنګه چې نارینه ته حق ورکړل شوی همدغشان انجونو ته هم حق ورکړل شوی دی. او بیا چې کچیرې په یو کور کې یو انجونه یو ښځه یو مور خور تعلیم یافته وي، نو په دې پیښه چې شپاړس تنه غړي وي که اتلس تنه غړي وي دا ټول تعلیم یافته راځي او علم کول خو په هر مسلمان په هر انسان باندې بیا فرض دی.
نجونو خو دغه سن سال په مطابق ضرورت دی چې باید خپل آموزش وکړي او اسلام په دې اړه کې قواعد وځي کله دې مطابق د قواعد اسلام دا کولای شي خپل دینی آموزش هم وکړي او کوم دنیایي علوم چې دی چې د حیات لپاره ضرورت دی دیتا باید آموزش وکړي کوم ممانعت نشته.
دوستانو ستاسو له غږونو څو پیغامونه و چې د نجونو د زده کړې په اړه مو واوریدل. په وروستیو کې د بشري حقونو د ډلو رپورټونه ښیي چې په افغانستان کې لا هم په ګڼ شمېر کې نجونې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي دراوړي.
په کندهار کې تیر شپه په وسلواله حمله کې چې د ملي اردو پر وکندک وسوه د 3.5 ملي اردو عسكر وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیان ازادي راډیو ته وویل چې 9 تنه زخمیان دي او 6 عسكر ورک دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن غونډه وکړه او د افغانستان پر حکومت یې غږ وکړ چې وسلواله طالبان ته د سولې وړاندیز تیر سي. په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوالو ویل چې لوستوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د افغانستان د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال وایي چې له دوو ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلواله حمله کیږي او مرکزي حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی. د سیوال ویل په ولسوالۍ کې وضعیت کمزوری دی. افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا د وسلوالو طالبانو وروستي حمله وغندلې. د عالمانو د شورا په بیان کې په ګردیز کې وروستي حمله ته اشاره شوی ده. د شورا بیان کې ویل شوی چې د وسلوالو طالبانو د حملو وروستي لړۍ چې لسګونه ملکی وګړي پکې ووژل سو غیر انساني او د اسلام ضد ده. د امریکا متحده ایالات غواړي په سوریه کې لکیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکو پلاوي د کار دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ راګیري وشي. دغه څېړونکی پلاوی به د رواني پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د خپلو څېړنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. د اسپانیا حکومت په د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کاتالونیا د خودمختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبري وشي. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن ویلي چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. او په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهي محکمې نن د هغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه نور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د هغوی د پټو شتمنیو په اړه پوښتنه تور وغوښتل. نواز شریف په لندن کې دی. وکیل یې په غیاب کې له محکمې د خپل موکل لپاره د برات غوښتنه وکړه. د شریف لور او زوم محکمې ته حاضر شو او د پاکۍ ادعا وکړه.
دوستانو سم څو اقتصادي خبرونه له مرزی احمد زیور و بخیتسو سپورتی خبرونه له مرزی احمد زیور.
د سپورت ورزنه هنداره.
د فوټبال د غوره لیگ د نیمه پایلو به د سنیدنې فلوبه کې نن ماقام 15 دقیقې د میوان اتلان او سپین غربازان لوبډلې لیوبل سره مخامخې کی. د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د نن ورځې سیالۍ د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه یو اتری پایلو به تلار پیدا کوي. دغه فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفین نن ازادي راډیو ته وویل د میوان اتلانو چند سپه کتو فکر کیږي چې د لوبډله پایلو به تلار پیدا کړي ځکه په وینا یې د راتګ په سیالۍ کې میوان اتلان سپین غربازان وته 2-0 پر وړاندې ماتي ورکړې وه. په بل نیمه پایلو به کې چې سبب تر سره شي شاین آسمای او سیمرغ البورس دیو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا د لوی وچو یا انټر کانتیننتال کپ سیالۍ په لړ کې سبا افغانستان د هانګ کانګ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څلور ورځنۍ سیالیو ته د پوره چمتووالي په هدف له سمودي راپو دی خو د کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان په ګریټر نوویدا لوبغالي کې بیلابیل تمرینات ترسره کړل او اوسمهال د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اسپانیا د لالیگا سیلې په لړ کې د راتلونکي شنبې په شپه بارسلونا له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي. اوس مهال بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د لالیگا جدول په سر کې ځای لري او دغه راز د اروپا د اتل ولیو سیلې په جریان کې تیره شپه چلسی او ای ایس روم ټیم لوبه درې پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لوبه د لندن په سټامفورد برج په ورزشي لوبغالي کې وشوه.
دوستانو مخکې له دینه چې زموږ ونیس پروګرامونه درته وړاندې کو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او بل کور کلی دی، د خبرونې یو وروستی رپورټ راخلو. یو شمیر ساینسپوهان باور لري چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې دومره بادي برېښنا تولیدېدای شي چې د نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کولی شي. په دې اړه له عصمت ساروان نه تفصیل اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 13 تترا واټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 13 تترا واټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدر مونږ اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د ونیز خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول ښاغلی احمد جان نوزادي لمک سره په استودیو کې دی، او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبون لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادي، په سر کې په عمومي ډول ورانه واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبون باندې کار کوي.
ډیر مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولې هغه برنامه چې موږ د تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تا د زیاتو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به 4 وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګزن مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سش کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلی د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود دي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود دي دلته افغانستان هم نه دی مسؤول، حتی نړۍ نه ده مسؤوله. بنان دا د غو خلکو د پاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، د زرا دوار دوار غار ته بعد پولیو ختم سی او د افغانستان د پرم د لومړیتوب چې بعد پولیو ختم سی بل زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی د افغانستان د شوون کې د شوونو د وزارت د ایسای سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنه یا د شجنه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده تقریبا درې دېرش سلنه ده او دا چې کله بیا لوړ ځي پسې یعنی دولسمو صنفو ته ځي یولسمو صنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټولې نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي او که چیرې 50-50 یعنې که چیرې 50% هلکان نو 50% به نجونې وي ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذات د هلکانو کم ده او بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څه رقم کولی شي دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي یعنې دا چې په دوهم ټولګی کې په دریم ټولګی کې په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسی بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تا علاقه مندي پیدا کوي لیوالتیا پیدا کوي کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پرچې ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي چې په هغه جمله کې مثلا یو د شجنه استادانو دغه چې د شجنه استادانو کمبوتی چې باید یو شجنه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا پیدا کوي چې کله چې جلکیان لږ راغټیږي پنځم شپږم سم ته رسیږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتب څخه وباسي او کله چې ښځینه ښوونکې موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي بل لومړیتوب زموږ په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختیار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختیار تاوان کوي په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دیت آماده ای او نه هم په جسمي لحاظ باندې دیت آماده ای چې هغه باید مور شي بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کو یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کو دا خود به خود د کورنوي روغتیا ته درجه لوړ وړي په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکار وي مثلا ښوونځی ته نه ځي نور کم مسؤلیت نه لري مصروفیت نه لري نو دوی چې لږ راځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکړي او چا چې واده یې او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي نو هدا کال دولسم سن څخه خلاص نو کله دولسم سن څخه خلاص شي هم هله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده په خاص ډول باندې ماشومانو تغذیه تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیکې اسایه ته ولاړ شو زه دا ډایم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په پسوی تغذیه باندې دغه دی مفتلا دي د بیلګې په ډول د لنډ ونی درلودل دا په خپل د تغذیه یو ډول دی مثلا د ډیر چاغتیا د ډیر چاغتیا د په خپل د تغذیه بل ډول دی سوی تغذیه بل ډول دی یا مثلا ډیر ډنګرتیا د سوی تغذیه بل ډول دی یعنی سوی تغذیه د په خپل د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي او کچی ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سویته غذا تغذیه باندې اخته یا د لنډونی خاوندانی او یا په دماغی لحاظ باندې دوی سم روشنی کوي بیا دوی ماشومان هم دغه مرزي دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بل اخر نسلونه خرابېږي
تاسو ویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کار کوي آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه ځکه ډیر ځله د سوریدل کیږي چې کم د واکسین غټيبونه چي دي چې باید هم غوسی متلاړ شي په ځنګړي ډول ډیر نه عام نسیم زمونږه هغه خپاتې دي اته هغه عام نسیم کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه څه نه کیږي یعنی نظارت پروسه ورنه د یو څه کمزورې ده ځکه د پیخه چي دل کیږي هم شاید یو لامل هم دی او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه او ته چې د هغه کور ته ورشي ماشومان ته واکسین واچوي د خزو کمیره په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمون سره یو ځای شي او د واکسین تطبیق کی د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کوم څنګه لري
ډیره مننه اصلا کزه وایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې افغانستان دولت قربانې کار کوي ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان دولت سره مرسته کوي نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي تر څو چې کور په کور یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي زه ستاسو نظر سره بالکل موافق یم
چې تاسو جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي ولی که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې لږ خپل مرسته نه خو یو څارنه باید وشي یو پوښتنه وشي کنه چې آیا ماسر ډول باندې دغه مرسته لګیدلې که څنګه
ډېره مننه غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی وایم چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده یعنی دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږي او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغه یې پس بیا ورسې وګوري چې دغه د کور څوک راغلي کنه دي
تر ټولو اساته باندې خو کېدې شي خغل نو درې جمعات کې پښتنه وږي جمعات د ملا امام نه کړی دی ملک نه مثلا د وکیل د گزار نه شاید ته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه
ډیره شخبه مور په همدغه راسته کې ځکه مور غواړو چې مور په دې کې هم کلیوال راشکیل کو هم په دې کې موږ اته موږ د سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د ټون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغه یې مثلا کچيري یو دوامدار کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامدار ډول باندې وایي دا و سر کار لاندې چې کچيري مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي خلک باید خپل ځنګ و یاړي کې ونزي چې موږ پلاني کړی کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو موږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې یعنی دا خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل بدار منځ کې خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسولیتونه واکې په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپل ماشومان مسولیت واکې ستاره بولی د بولی پرستنې په اړه چې تاسو کېدای شئ مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي زه به هم چې تر دغه لازې پر چې زست سره خبرې کوم تر اوسه موږ دغه یو دغه یو سند سره نه مخامخ شوی چې کورنۍ ممانعت وکړي خو دا خبره د کیک چې وای چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته او اکثره نزاکران داخل د کور ته نه دوی په کډ دروازه ټکوي په کورنۍ کې شهر څوک وي که مثلا الته مشره خځوي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې او کله مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي دوی د مسولیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زیږېدلي وي په دغه حالاتو کې بیا کورنۍ د تبلي کوي وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کترې واکې په دې معنی کې دی ویده هم باید راویشي کې کدی مریض هم ناروغ هم باید راوي باید واکسین ورته ورکړي او کچیر دی نه وي زیږېدلي هم باید واکسین کترې
ډیر ډیر مننه زما دوه هم پښتنه یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي غواړم فقط یو پښتنه بل وکم هغه تاسو راته ځواب کې چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دا موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي
نو ډیر مننه دا ډیره په زړه پورې پښتنه ده ګوره رسنۍ خو د سدي لکه د ولس ژبه نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آگاهي ورکړي خلک باید وپوهوي او خلک باید دې ته وهڅوي
ډیر مننه نظر یې سم
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
کور کلی
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. بسم الله قدم را واخل شایست نابکی مو باشت سنی نابکی حالا دمرشم. ودونو تا دیرو کسانو را غختل چنگی دی؟
رقابت پیدا کیگی وی پلانی وادو که دو عمر خلک او غختل زباید لزنه که زیاد نی کم خوراونه غارم دقیق رقابت دونه بی جای دی سی خلک توانی کریگی. چرا قسم
ولی زنی کورنۍ لحاظ نه ډیر کسان رغوړي.
افغانستان خلک خود سی عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې داخل زوی ته ونه شو کولای مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو رابل کومې ستونزې پیدا کوي.
د خپل دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کمره نسي هغه به نو قرض کوي او سور پی بل بل چاله قرضې هغه بیا ورله که په ټول عمر کې هم پوره کړي.
قدرمنو دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبور نه شي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغواړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
چې لور درانده شي پرې پردی لور مو خوښې نه ده چې په مختی بوج هلته کېنئ خامخا به په شر راځي.
ما یو لورځې واده شوې ده، دا شپږو میاشتې شوې بخیر افریدینه هلا سره ورکه هلا سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده سره خپه دي نو نه دوی راځي نه هغه ورته راپرېږدي ده.
خل مو ټول نالته ویلي و دی خو تعمیر کې نه دي پراته بل منزل کې نه دي پراته دي کمه کم وختانه دی له کمه کې خوار شه په قرض پوره مور ته پوره کړ بیخي داسې دل چې وړل وشویم نه دې سن ته مو رسېدم داسې کچه سړی موږ نه ولیدلی و نه ورځو نه راځي مړی ژوندی م چش کولی ده وشي یو ورځې راغی ولون مې پرېږده موږ ویلې وږه اخلو سواري ته وراچو. دغه چې د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نه کېږي چې خپل واده وکړم. دومره جنجالونه موږ تېر کړو او دومره سختي م تېر کړو په قرض او په پورې پیدا کړو او یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وخېږي یوه ښځه م راته ښه نه خېږي.
ډاکټر راځو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان را وغوړي، ځینې خودا چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي.
زه خپل مجرد پاتې شوم همدغه یو وجه ده، خو چې دا مصارف زیات نشي، کسان نه خبرو، دوه کسان خبرو، همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي.
ما اوسیال ماین که سر لورسی ټول خلک خوردی باید خلک هم داسی دیمو ګوخری
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو، تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده. همغه شرعي مراسم باید ادا شي. مونږ وزن ډیر قرضدار کوونه
پخوا به اکثر ودونه په کور کې کېدل، میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس هر څه بدل شوي. که یو کس خپل واده زر کسان غواړي، بل سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې، هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل ګور ته د کورې ونه شو کولای. کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وکړي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ، دو لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي. کنه څو رقم کرایي زر فارشه چې وګوري کنه په دو لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمانو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره بجنی شي، د هلک له طرفه د میلمه راغلي دي او هغه نه بجنی شي، د چانه راغلي. یقین وکړه چې داسې خلک شي چې عملته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل ولاته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکي شفیق په نظر کچېرې واده ته ډېر کسان راوغوښتل شي، یو خو یې هغسې قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي، بل توان یې ټولو ځوانانو ته رسېږي چې ودونه مخکې لري. هغوی هم بیا مجبوروي چې ډېر کسان دعوت کړي، که داسې ونه کړي خو کم راځي.
لس لکه یا پنځه لس لکه یا پنځه لکه، یو سړی 4000 یا 3000 روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکې پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته.
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسېدار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډېر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسېدار وي، ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري، ماش باندې یا 10000 یا 15000 ماش باندې، هغوی ته دا ډېره لویه ستونزه ده. مجبور مکلف دی چې یا غلاو کی، یا رشوت وخوري، یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی، یا قرض کی. ځکه چې نن سبا رواج دی، دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. چې خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی. کې
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي.
که پیسېدار یې، نو پیسېداري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه او خپل نوم دغه که دومره ته پیسېدار یې، نو دغه پیسې دې راټولې کړه، خپل زوم ته ورکړه، خپل لور ته ورکړه، چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده، پیسادار ہے تو دنیا دار ہے، 15000 نہ چلا ذرا کسار ہم واڑے دس خلق نو چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی، یو خبر نہ یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا، یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکیوا، نو تا اس بے زے مصرف نہ دی.
مریم هم بې ځایه سیالي د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسېدارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کېږي، تخت جمعې ده جدا په هوټل کې نیول کېږي. اوس ډېری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سر ته نه رسوي، یالن چې کېږي دا ټول په یوې شپه کې ده، یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کېږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته اوسي، کته دي نه، دا ټول مصارف دي. نو هنرمندان دي، فلانی هنرمند د ما واده ته راشي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي، زر نه خو کم نشته دی. دا ټول دمدې سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه یې خراب کړي دي، او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکړم. که سرمایه دار نه یو قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملا ماتیږي په دې دودونو کې.
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښته په خسترګ نه کتل کېږي. دینی عالم سمیع الله ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي.
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده. ولیمه د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې څونه د جلی خپلوان وي څونه د الک خپلوان وي هغه سره راوغواړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغې تکلیف نه وي هغه ورته ورکړي هغې ته ولیمه وي. د دې نه علاوه دغسې روقې تقسیمول، دغسې هوټلونه ریزرو کول، اول ته بې ځایه مصارفات کول، دا د اسلام په مبین دین کې منع ګرځول شوی دی، دا اسراف دی. او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. د جلی مورم په دې کې داخله وي، د لک مورم په دې کې داخله وي. اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري، هغه ډیر سمایدار وي، او په هوټل کې واده وي او موټر وي او هلته کیسې وي او جنجالونه وي. او دویم طرف ته د لک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته، او ارمان زمونږ وزي ګوندانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتې کو. نو دا غسی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی، د حرام دی. او دا چې دا ولی ورځ نه دوی اقتصاد ته ضرب ورسی، به سبا لور مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زوی مشکلاتو سره مخامخ کیږي، باید دینه جلوګیری وکړي.